Radio.
شنبه دلنده در وشتمه در دسامبر چوار لسمه دا ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او دا خپرونې په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې د ماښام تر اوبه جواب ریدلی شي. زموږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولی شي. روانه خپرونه زه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سهار په خیر. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د ثبات عوام پالنې د انتخاباتي ډلې مشر عبدالله اجازه ورکړه چې سر له سبا په پاتې وو ولایتونو کې د انتخابات خپلواک کمیسون د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. د دې تفصیل تر خبرونو وروسته درکو. د سولې ولسی حرکت په نن په هرات کې غونډې وکړي. د کونړ د مناګي د برېښنا بند پرانیستو په درشل کې دی او د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته د عراق په چارو کې د مداخلې له امله خبرداری ورکړ. بشپړ خبرونه. د سولې ولسی حرکت غړي نن هرات ولایت ته رسی شي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل دوی پرون د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې هم لاریون وکړ.
پرون د جمعې په ورځ هم دوی دلارام ته په رسېدو سره د دلارام په بازار کې لاریون کړی وو. هلته له ولسونو څخه غوښتي وه چې نور باید د جګړې په وړاندې چوپ پاتې نه سي. نن د شنبې په ورځ چې هرات رسېږي پر لویه لاره چې کومې سیمې پرتې دي په هماغه سیمو کې لکه شنډن، ادرسکان، پرارود په هغو سیمو کې به هم لاریونونه وکړي، بیا وروسته د هرات شاته ته ننوځي.
د سولې ولسی حرکت ټولو څلور دېرش ولایتونو ته خپل سفر تیره سه شنبې له هلمنده پیل کړ. د دغه حرکت غړیو تیر کال له هلمنده تر کابل او بیا تر بلخ ولایت پورې د سولې په پار پلی مزل وکړ. د حرکت غړي به اوس تر هرات وروسته بادغیس، غور او نورو ولایتونو ته ورځي. د سولې ولسی حرکت څه باندې یو نیم کال مخکې په هلمند کې تر یوې چاودنې وروسته پیل شو. په هغه چاودنه کې ګڼو ملک کسانو ته مرژوبله اوښتې وه. د کونړ چارواکي وایي د مناګي د برېښنا بند د رغونې چارې بشپړې شوي او په څو ورځو کې به رسمان پرانیستل شي. د کونړ د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل پر پیچ سیند د جوړ شوي دغه بند ازمایښت مرحله پاتې ده.
د مناګي برېښنا بند چې 2.5 میګاواټه دی شپږ کاله وخت ونیوه، اوس کاملا کار خلاص دی او صرف د ټیسټ په مرحله کې دی. په دې 15 ورځو کې به موږ هغه افتتاح کوو او انشاءالله برق به د کونړ مرکز او باجوړ ولسوالۍ ته راورسیږي.
د راپور له مخې پر دې بند شاوخوا 10 میلیون امریکایي ډالر لګښت شوی دی. د کونړ د والي مرستیال وایي پر کونړ سیند د څاګي په نوم د بل بند سروي او ډیزاین هم چې 350 میګاواټه برېښنا به تولیدوي په څه باندې یوه کال کې به بشپړ شي. د بدخشان په مایمی ولسوالۍ یو نادر برک پرانک چې سخت ناروغ و پرون مړ شو. دغه پرانک د هوا تر سړېدو او درنې واورې ورېدو وروسته له غرونو یوه کلي ته تللی و. د بدخشان ولی محمد زکریا سودا تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی په تمه و چې د بدخشان مرکز ته د پرانک د انتقال لپاره هوا صافه شي.
هوا ورېځ وه، د بدخشان مرکز ته د انتقال امکان نه و، ځکه نو مړ شو. موږ په پام کې درلود نن شنبه د هوا له ښه کېدو سره دغه پړانګ د بدخشان مرکز ته ولېږدوو.
تېر کال بیا د بدخشان په زیباک ولسوالۍ کې یو واورین پړانګ چې نسل یې په ورکېدو دی د یوه غیر مسؤول وسلوال لخوا ووژل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداری ورکړ که په عراق کې د امریکا ګټو ته زیان واړوي واشنگتن به په وړاندې قاطع ځوابي اقدام وکړي. مایک پومپیو وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د عراقي او بهرنیو ځواکونو پوځي اډو ته څیرمه د توغندیو بریډونه وشول. پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې د ایران نیابتي وسلوال تورن کړي چې پر هغو پوځي اډو یې ګڼې حملې کړي چې د عراق امنیتي ځواکونه له امریکایي او د نړیوال ائتلاف له پرسونل سره پکې ډیر دي. دوی د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې ښکیل دي. اعلامیه وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر په انګړ کې د عراق پر یوې ودانۍ د تېرې دوشنبې په حمله کې 15 عراقي سرتېري ټپیان شول چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک دی. اعلامیه زیاتوي تېره چهارشنبې پر دغه هوایي ډګر بله راکټي حمله وشوه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ترکیه د انخری لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د یو پریکړلیک په تړاو احضار کړ. د امریکا د مشرانو جرګې لخوا په تصویب شوي پریکړلیک کې یو پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنیانو ډله ییزه وژنه نسل وژنه بلل شوې ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پر نوبل د دغه وزارت موین سیدات اونال د امریکا سفیر ډیوډ ساترفیلد ته د ترکیه نارضایتي څرګنده کړه. د امریکا مشرانو جرګې تیره پنجشنبه وړاندې شوی پریکړلیک د رایو په اتفاق تصویب کړ. د امریکا متحده ایالاتونو او چین وایي دوی د تجارتي موافقې پر لومړۍ برخې موافقه وکړه. د دوی په خبره په دې موافقه کې پر چینایي مالونو د امریکا د ګمرکي تعرفې کمیدل هم شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په یو ټویټ کې ویلي له چین سره د موافقې پر لومړۍ لوی برخې موافقه وشوه. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د دغو دوو لویو پیاوړو اقتصادي هیوادو ترمنځ تجارتي کړکیچ شته. بلخوا چینایي چارواکو ویلي چې دواړو هیوادونو لوی پرمختګونه کړي او د تجارت د موافقې پر ابتدایي متن سلا شوي دي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د سبات هوام پالنې انتخاباتي ډلې مشر اجازه ورکړه چې د انتخابات خپلواک کمیسون په هغو ولایتونو کې چې رای بیا نه دي شمیرل شوي رای وشمیري.
بروز یک شنبه اجازه باز شماری را دیگه هفت ولایت بدن که دیگه کسی بانه نکنه.
عبدالله عبدالله زیاده کرده چه دغه معنا نه لري چې هغه 102,000 رای او 102,000 رای چې اعتراض پرې لرو هغه ومنو. خو بل لور ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشي هوا عالم نورستاني وویل چې دا رای سم دي.
کچیر یو زندانی وکولای شي یو سل ورکی.
دا چرمدوزی دلته د حضرافون خزی رازی منګد
پد او بخښیله تخنیکی تیر وطن بخښنه غوړم. په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د تر ټولو ستر زندان پولی چرخی رئیس سره خبري کړې دي چې یو نوې لایحه یې جوړه کړې ده چې لمخې د زندانی د زندان په حکم کې تخفیف راځي.
کچیر یو زندانی وکولای شي یو سل ورکیز کتاب مطالعه کړي د تبره شپږ ورځې تخفیف ورکول کیږي.
د ژوند رنگونه پروګرام هم لرو.
دا چرمدوزی دلته د حضرافون خزی رازی منګتا د غزنی غوربند قندوز د چرمای منګتغی د ګنڈی.
د سبات عوام پالنې انتخاباتي ډلې سر له سبا په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړه. د دې ډلې مشر عبدالله عبدالله تیر شپه په یو کانفرنس کې وویل دوی د شاوخوا 300,000 لانجوانو رایو جلا او ځانګړی تفتیش غواړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې اعلان هرکلی کړی او ویلي دي له دې سره به د لومړنیو نتیجو اعلان ته زمینه برابره شي. صالح محمد صالح راپور لري.
د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلوي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په غوښتنه یې د افغانستان په او ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړه. هغه وو ولایتونه چې د دې انتخاباتي ډلې پلویانو پکې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش مخه نیولې وه او د انتخاباتو ولایتي دفترونه پکې تړل سوي وو سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان دي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله تیر شپه ناوخته یو خبری کنفرانس ته په خبرو کې له خپلو پلویانو وغوښتل.
بروز یک شنبه اجازه بازشماری را دیگه هفت ولایت.
یک شنبه پروز دی په دغه او ولایتونی که در رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړل سي چې بیا څوک پلمه ونه کړي. موږ غوښتل چې په قانوني اقدام سره د کمیسیون غوښتمو ژغ ورسیږي. کمیسیون ونه غوښتل دا ژغ واوري. کله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په غوښتنه له خلکو دا غوښتنه کوو، معنی یې دا نه ده چې موږ هغه 102,000 رایې چې تر ټاکلي وخت بهر کارول سوي منو. هیڅکله هم نه، دا قانوني نه دي. نورې 102,000 رای مهم ندی منلی. دا هغوی لپاره د جلا او ځنګړي تفتیش غوښتنه لرو ځکه مشکوک رای دي او د هغوی په اړه قانع کوونکي دلایل نسته. د ثبات او همپالنې ډله له اوږدې مودې ادعا کوي چې شاوخوا 300,000 رای د ټاکنو د قانون او طرز العملونو لمخې باطل دي او باید له سیستم څخه وایستل سي. خو د ټاکنو کمیسون دغه رای معتبر ګڼي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د عبدالله عبدالله د تیر شپې د اعلان د هرکلی ترڅنګ ویلي چې په او ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش ته د اجازې په ورکولو سره به د ټاکنو خپلواک کمیسون د نیمګړو کارونو بشپړېدو او د رایو ابتدایي او نهایي نتیجو اعلان ته زمینه برابره سي. د دغه کمیسون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو خپلواک کمیسون د ثبات او همپالنې د ډلې د دې تصمیم هرکلی کوي. دا کار کولی سي زموږ نیمګړي کارونه بشپړ کړي او موږ به وکولی سو په پاتې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پیل کړو او تر هغه وروسته ابتدایي بیا ورپسې نهایي نتیجې اعلان کړو. خو آیا د ثبات او همپالنې وروستی اعلان کولی سي د انتخاباتو ابتدایي او بیا نهایي نتیجو اعلان ته زمینه برابره کړي؟ د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آقا محمد قریشی چې د انتخاباتو اړوند مسایل له نږدې تعقیبوي وایي
زه فکر نه کوم چې د وو ولایتونو د رایو په بیاشمیرنې ستونزه حل سي، ځکه د ټاکنو د شکایتونو کمیسون چې کومه ناسته جوړه کړې وه دا په اصلان کې ټاکنو پر سر یو ډول معاملې ته د لارې هوارولو یو فرصت و چې په دې سره مذاکراتو ته په دې سره د ټاکنو پر سر معاملې ته او په دې سره د ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د لانجې پر سر باندې یو ډول معاملې ته لاره هوارېږي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلیا میزان پر شپږمه وسوې چې تر اوسه یې د لومړنیو نتایجو اعلان دوه وری ځنډېدلی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ثبات هوام پالنې انتخاباتي ډلې سربیره پر دې چې په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړې ده ټینګار کوي چې د درې لکه مشکوکو رایو سرنوشت باید داسې شي چې دا باطل اعلان شي. اوس په د دغو رایو برخلیک څه کېږي؟ صالح محمد صالح دغه پوښتنه د ټاکنو خپلواک کمیسون له مشر هوا عالم نورستاني څخه د مرکې په پیل کې کړې.
دا متارس کاندیدان موږ د دوی سره څو جلسې کړې دي. موږ د دوی سره یو لوی ناسته په خپل کمیسیون کې درلودلې، یو لوی ناسته مو فکرته د کمیسیون د خوانه چې جوړ شوی وي نلته مو سره درلودلې. د دوی ټولو هغه سمدې باندې ده چې موږ دغه نه منو، تاسو دا باطلې کوئ، دا درې سوه زره رایې باطلې کوئ، دوه زره څلور سوه درویشت باطلې کوئ، بس بیا تاسو خپله نتیجه اعلان کړئ. موږ ورته وایو چې دغه پایمسیکي رایې دي، موږ به پرېکړه کړې ده، فیصله ورباندې شوې ده او فیصله یو تخمیني سند ګرځېدلی دی. دا خو په هیڅ وجه د باطلېدلو هغه نه لري، دلایل نه لري. د قبولېدو په خاطر یې موږ کافي دلایل د دوی سره شریک کړي.
دغه د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې په بهیر کې څو څوارې کمیسیون اعلان وکړ چې د معترضو کاندیدانو له استازو سره موافقې ته رسېدلي چې دوی به د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکوي، خو بله ورځ بیرته هماغه معترض کاندیدان پر خپله پخوانۍ خبره ټینګار کوي. یعنې د دغه مرحله کې دوی له تاسو سره کله کله موافقې ته رسېدلي دي که نه هماغه اول ورځ څخه اختلافات دوام لري؟
د دې اختلافات متاسفانه تر اوسه پورې هم دوام لري. وو ولایت موږ چې باندې ونتوانېدلو، چې وو ولایت موږ تفتیش او بشمیرنه وکړو چون بندې او د تشنز موږ نه غواړو، ځکه چې که موږ خپل رئیسانو ته چې تاسو هلته ورشئ دوی وایي نه پرېږدي. کله چې د دې په منځ کې یو خدای مکړه شخړه او جنجال شي، د دې پړه ټوله په کمیسیون راوړي او کمیسیون یو ناپېلی خپلواکو بې طرفه کمیسیون دی. منګه خو ټول هر هغه څه چې کړي د کاکونو د خپلواک کمیسیون د قانون د مخیم کړي دي، د طرز عملونو او لاهیو له مخیم کړي دي. د درې سوه زرو لپاره منګه کافي دلایل لرو. اما ډېر زمونږ دلایل نه مني، دا چې یو څوک یو څه نه مني هغه خو بیا جدا خبره ده. اما موږ ورته کافي دلیل لرو. دا دومره ډېر دوی ته پرزنټیشن په دې اړه ورکړ شوی چې د اندازې نه وتلی. حتی موږ ورته وایو چې تاسو موږ ته اجازه راکړئ چې موږ خپل پایلې اعلان کړو، بیا زه لاړ شئ په سنه شکایت کمیسیون کې خپل اعتراض ثبت کړئ. هلته به هغې ورته بررسي به وکړي دې موضوع، ځکه هغه خپله انتخاباتي محکمه ده او تاسو که دا دلته بند اچوئ بیا د دې نه تر سوال کوي. دا خو د افغانستان د سرنوشت مسله ده، یوه ملي پروسه ده. د هېواد حالات ډېر زیانمن کېږي، په کې چې زیانمن شوي هم دي.
هغه کسان چې اعتراض لري، هغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه مني، د شکایتونو کمیسیون هم نه مني، تر دې وروسته که جنجال کېږي نو مسؤلیت به یې د چا وي؟
هغه نو اول خو د دې و پرېکړې موږ چې د موږ خپلواکي د سوال لاندې وړي چې د ډېر د مسلې بندېدو باعث شي وایي نه غواړي. غواړي نو د پریکړې موږ خپلې فایلې راټولې کړو اعلان به کړو ابتدایي به شي ادوی به اعتراف خپل ثبت کمیسیون د شکایاتو به ورته رسیدګي وکړي که کمیسیون د شکایاتو زموږ د پریکړې وویل چې دا صحیح نه ده شي هغې به د قانون د مخې به یې وڅېړي که څه وي قانوني په کې وه هغې به پرې تصمیم ونیسي اما دا پروسې او دا پړاوونه خو باید تی شي که نه
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی
ازادي خبری مجله اوري
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي
واشنگتن پوسټ رسپانی په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر رایان کراکر په خبرو یو مقاله لیکلی چې ویلی دی په افغانستان کې د امریکا جګړه ناکامه شوه. کراکر په 2011 او 2012 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا سفیر او تر هغه مخکې هم په دغه هیواد کې د امریکا د شارج دافیر دنده مخته وړله. سفیر کراکر له واشنگتن پوسټ رسپانی سره په مرکه کې ویلی د رسپانی هر یو لوستونکی به دې پوهیږي چې افغانستان له سر تر پایه د امریکا لپاره د دې خبره کوم ښه پیغام نه درلود، یعنی یو بل ویتنام چې امریکا پکې خپله ماته ومنه. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې د راین کراکر په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې د ځینو غلطو ګامونو او ناسمو پریکړو په اړه فکر کاوه. د دې خبره کله چې حامد کرزای د موقت ادارې مشر شو هیڅ یې نه درلودل چې کار پرې وکړي. اردو او پولیس له منځه تللي وو او یوازې 9 لکه ماشومان او ځوانان چې ټولې هلکان وو درس وایه، ځکه طالبانو نجونو ته د تعلیم اجازه نه وه ورکړې. د 2002 کال په جنوري کې راین کراکر لومړی وار له سناتور جو بایدن سره افغانستان ته ولاړ او د نجونو یو مکتب ولید. کراکر ویلی افغانستان ته د زیاتو پیسو انتقال د فساد یو لوی عامل دی او باید په دغه هیواد کې لوی پروژې یو دمی نه وای پیل شوی. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې د راین کراکر په حواله ځینو مثبتو کارونو ته هم اشاره شوې، لکه د روغتونونو، ښوونځیو او سړکونو رغول. خو بیا یې هم ویلي چې د افغانستان او عراق په څیر ځایونو کې دولت جوړونه ډیره ستونزمنه چاره ده. د امریکا یوې بلې خپرونې فدرالیست بیا د واشنگتن پوسټ په پاسنۍ وروستۍ مقالې تبصره لیکلې. خپرونې لیکلې په افغانستان کې د لویدیز د ماتې څو مهمو ټکو ته اشاره شوې. د فدرالیست په لیکنه دا لوی مسایل هغه دي چې یو شمېر امریکایي چارواکو غوښتل د جنگ له لارې افغانستان د لویدیز دیموکراسۍ د یو هیواد په څیر واړوي، او ځینو نورو بیا د افغانستان د کلتور د بدلولو او په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو د ټینګښت غوښتنه کوله. د خبرونې په لیکنه امریکا په افغانستان کې د څه باندې $1 ټریلیون په لګښت د نږدې 2500 سرتیرو په وژل کېدو او د څه باندې 60,000 نورو په ټپي کېدو چې ښایي ځینې یې له رواني پلوه د ژوند تر پایه وکړېږي، غوښتل له نیمه ملکو توایفي هېواده د سویس په څیر یو پرمختللی هیواد جوړ کړي. د فدرالیست په دې لیکنه کې راغلي چې د برتانیې امپراتورۍ او د پخواني شوروي اتحاد له ناکامیو سره سره ځینو غوښتل ټول لویدیز ارزښتونه په افغانستان کې عملي کړي.
د پولیچرخي زندان مشروي ملي شورا ته یو مسوده وړاندې کړې چې لمخي زندانیان د کتابونو د لبسو په بدل کې په بند کې تخفیف ترلاسه کولی شي. د دې مسوده په اړه د نورو معلوماتو لپاره ملالی بشیر د چرخي پله د زندان رئیس اختر محمد نورزی سره مرکه کړې ده او په سر کې د دې وړاندیز د هدف او د تخفیف د ورځو د شمیر پوښتنه ترې کړې. په ځواب کې ښاغلی نورزی وویل
دغه نیټه رئیس چې زاده چرخي پله زندان د مسئول په توګه ګمارل شوی یم. غوښتل مې چې د محبوسینو په ژوند کې د یوه عمده کیفي تغییر په راوستلو سره دوی ته وکولی شو خدمت وکړو. نو په درې ترس کې مو یوه مسوده ترتیب کړې ده که چیرې یو زنداني ورور وکولی شي یو سل ورکیز کتاب مطالعه کړي، دای به د هغه تخفیف څخه چې د مسودې په تر جوړ شوی دی تصویب شوی نه دی دته پاره شپږ ورځې تخفیف ورکول کېږي. دا هڅې دي چې موږ غواړو بدیل د حبس دپاره داسې پروژې رامنځته کړو چې محبوسین هم خپل هغه افکار چې هم تغییر راولي او د مطالعې په واسطه باندې وکولی شي د خپل چاپېریال، د خپل ژوند، د خپل هېواد او د نړۍ په هکله معلومات ترلاسه کړي. او دا تر اوسه پورې د مساوات په شکل دی تصویب شوی نه دی. دې تصویب ته ضرورت دی چې ملي شورا په دې اخلاق زمونږ سره د وروسته د ایزاد او تضعیب نه وروسته دا وړاندې شي د جناب علي قدر رئیس جمهور د توشي نه وروسته چې په یو تخنیکي فرمان کې وو خپل اصلي بڼه ځان ته غوره کړي.
نورزی صاحب، دا کتابونه به څوک انتخابوي د دوی دپاره؟
کتابونه به لوی سره والی کورنۍ چارو وزارت د حقوق اداره بشری حقوق اداره هغه کتابونه چې جامع وي او کتابونه چې د ټولنی زردخت ولري او ټولنی خې مثبت پایلې ولري دا کتابونه برابر کیږي. البته پس ترخی په زندان کې یو لوی کتابخانه د جوړېدو په حال کې ده. هغه کتابونه د مطالعې وروسته دوی دغه کتاب په اړه چې دوی لسته دی لاس د کیو پریزنټیشن ورکوي. کله چې دوی پریزنټیشن خلاص شي هیئت جوری هغه خپل نظر ورکړي نو دا بود هلته په یو جورنال یوه صفحه دوی ته اچول کیږي. هغه به دوی امضا کوي هغه نه وروسته د بزی لوی څارنوالې ته او د لوی څارنوالې د طرفه به دا تصویبېږي چې کله تصویب شي نو دوی هغه کیمیات کې به تخفیف رامنځته کیږي انشاءالله.
او نورزی صاحب، آیا په دې اړه باندې چې دوی څومره کتابونه لوستلای سي یو حد ته ځکه چې هر څوک به کوشش کوي چې ډیر کتابونه ولولي، آیا یو حد ته؟
او په دې مورد کې دغه د مساوات د نامندې په خاطر باندې پر اتلون کې ونی کې به دغه مساوات ان شاء الله تعالی چې کورنۍ چارو وزارت د حقوق محترم ریاست ته ځي او هغه پاګې باندې خبر کیږي کله چې په دې مورد کې یو څه وخت زمان ته نیاز لرو. امیدوارو چې دغه زمان په بشپړېدو سره به انشاءالله دغه ټول مسایل چې څومره کتابونه لوستلی شي بلکې هغه څوک چې کتاب لیکلی شي د هغو دپاره کتابونه لیکلي وي. اوس مونږ داسې محبوسین لرو، پرون مونږ یوه غونډه درلودله هلته د محبس په زندان کې یا د چې تقریبا یو شپېته کسان مونږ لیکوالان او شاعران لرو، هغو په لسګونو جلده کتابونه لیکلي دي. دوی په مورد باندې به هم انشاءالله چې په دې مورد کې به بحث کېږي او د مسودې کې به دوی دپاره ځای ورکول کېږي. هغه څوک چې کتاب لیکي، هغه څوک چې یو اثر علمي اثر لیکي او جوري هیئت یې هغه لولي او د هغو د تایید وړ ګرځي، په دې هکله به هم انشاءالله تر دې لا ډېر تکلیفونه په مد نظر شي.
د پلوچرخي زندان رئیس اختر محمد نورزی.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق یو مخکښ شیعه مولا د حکومت ضد اعتراض کوونکو وژنه او تشتونه وغندله. آیت الله علی سیستانی غوښتنه وکړه چې ټولې وسلې او مهمات د دولت په کنټرول کې راوستل شي. په روسیه کې اعتراض کوونکي کورونو ته د ستنېدو پر مهال تشتول کیږي. صالح محمد صالح راپور لري.
د عراق یو مخکښ شیعه ملا پرون جمعه د حکومت ضد اعتراض کوونکو وژنه او تشتول کېدل وغندل. د فرانسې خبری اجنس په حواله لکه چې د اکتوبر میاشتې پر لومړۍ نیټه په عراق کې حکومت ضد اعتراضونه پیل سوي، شاوخوا 460 کسانې په نتیجه کې وژل سوي او 25,000 نور ټپیان سوي چې ډیری یې اعتراض کوونکي دي. د اداري فساد، بیکاری او د کمزورو ټولنیزو خدماتو له کبله دغه اعتراضونه په پلازمینه بغداد او د عراق د جنوب په هغو سیمو کې روان دي چې ډیری اوسیدونکي شیعه‌ګان دي. خو په وروستیو کې تقریبا هر ورځ په پلازمینه او جنوبي ښارونو کې اعتراض کوونکي لا درکه کیږي. په زیاتو مواردو کې دوی له اعتراضونو کورونو ته د ستنېدو پر مهال تشتول کیږي. د عراق مخکښ شیعه ملا آیت الله علی سیستانی پرون په کربلا کې د جمعې د لمانځه په خطبه کې وویل:
ان هذا الحادث المؤلم
دي ترسكونکو دردونکو وجنه او هغه څه چې په ورستي ورځو کې پیښیږي لقتلونو نیولې دي ترسكونکو تر تشتولو پوري د هغه څه اهمیت په ډاګه کوي چې دینی مراجع اوربان دي ټینګار کوي. هغه دا چې ارتیا ده ټولي وسلې په دولت لخوا کنټرول سي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان پرون جمعه د عراق له حکومت غوښتنه وکړه له هغه څه لاس واخلي چې دغه ادارې د اعتراض کوونکو د ترور او ویشتلو کمپاین بللی دی. اعتراض کوونکو ایران پلاوه وسلوالې فرقې ترونې کړي چې د خلکو په دغو وژنو او تشتولو کې لاس لري. د بغداد تحریر میدان ته نږدې چې د وروستیو اعتراضونو عمده ساحه ده یوه زړه ښځه د کالو مینځلو په ماشین کې د اعتراض کوونکو په وینو لړلي کالي مینځي. د ام سلوا په نوم دغه ښځې رویټرز اجانس ته وویل په دې کار سره غواړي اعتراض کوونکو ته ګټه ورسوي. زه د اویا کلونو یم، زه هم د هغوی تر څنګ مبارزه کوم. دوی هم اعتراض کوونکي دي، زه هم د دوی کالي مینځم، وروسته یې زړوم چې وچ سي. ورته ګنډم یې، دوی څوک لري؟ موږ یې میندې یو، دلته بل څه کولی سو؟ موږ خپل وطن غواړو. هیله مو ده عراق باثباته سي. دغو چارواکو هر څه راڅخه تروړلي دي. هیڅ هم نه لرو، د هر شي کرایه ورکو. زه یو کونډه يم او یتیمان را تر غاړي دي. د عراق وتلی شویه ملا آیت الله علي سیستاني په خپلو خبرو کې د پرون ورځې هغې حملې ته اشاره وکړې چې نامعلومو وسلوالو د بغداد په هغه ساحه کې چې اعتراض کوونکو له څو ورځو پکې کمپ جوړ کړی، پر یوې څو پوړیزې ودانۍ چاپه ووهله او اور یې ورواچاوه. روغتیایي سرچینې او عیني شاهدان وایي په پیښه کې لږ تر لږه شل اعتراض کوونکي او څلور پولیس ووژل سول او شاوخوا اتیا نور اعتراض کوونکي وتښتول سول. علي سیستاني له حکومت د هغو کسانو د مجازات غوښتنه وکړه چې په وروستیو ناکراریو کې لاس لري. هغه له اعتراض کوونکو هم غوښتل چې سوله ییز اعتراضونه دي کوي.
لاند خبرونه د سولې ولسی حرکت غړي نن هرات ولایت ته رسی شي. د کونړ چارواکي وایي د مناګي د برېښنا بند رغونې چارې بشپړې شوې دي. د بدخشان په مایمی ولسوالۍ کې یو نادر براک پړنګ سخت ناروغ و پرون مړ شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداری ورکړ که په عراق کې د امریکا ګټو ته زیان واړوي، واشنگتن به یې په وړاندې قاطع ځوابي اقدام وکړي. او ترکیه د انقرې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د یوه پریکړه لیک په تړاو احضار کړ. د امریکا مشانو جرګې لخوا په تصویب شوي پریکړه لیک کې یوه پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنیانو ډله ییزه وژنه نسل وژنه بلل شوې ده. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه
محمد رفیع ما دکاندار ما د ګنډ افغانی دکان لرم.
دلته چې دغه ګنډ افغانی منګور د ټول تاسو خپل ګنډلی؟
دا ز خپل مکمل ټول ګنډم، د لاس کار دی، ماشين کار دی، ټول خپل بس بندیم کوم، د لاس کارم کوم، مکمل خپل ګنډم.
دغه مثلا چرمدوزی چې د اوس په دغه کې منګور پولی دی، چرمدوزی ده او دغه خنونه دی، ټول تخپل کای ک مثلا د چرمدوزی بل چاته ورکه.
دا چرمدوزی دلته د حترافونه خزی رازی منګ ته د غزنی، قربان، قندوز د چرمای منګ ته د ګنډي او د لاس کار خو تیار رازی په خوانی شې نه دی، لکه د دیش کالو سالو سالو کله مخکې دا ان په خونه شي نه تم غیدو ته ورکو بیا کې ګنڈی زغفله بس باندې کوم ډیزاین کوم مکمل ګنڈم
دا ته کی څنګه مثلا ته کیم تاسو اخلي ک ته کی خپل کس راوړي درته فرمایش ک څنګه
نه موږ فرمایش اخلو مکمل کمیس بیا جنسیت ته کوم خپل پی پویږي چې باید ورته واخلو مشتری تاسو باید خوشاله شي ته کوم خپل اخلو بازار نه ورو ته ګنڈو
مثلا یو افغاني دا افغاني چې زوس ګورم کنه شین رنگ لري شین بخمل ده ګلابي پرتوک دا او په اصل بخمل کې شوی چرمدوزی ده دا به بصوره شي
دا د قیمت 8000 روپۍ موږ ته تمامي
دا غواټي دا د لاس کار دا کوم ځنی اخلي
سدا د قندوز نه راځي موږ ته تیار راځي موږ د دناکی جوړه کی اخلو د طبيب کمیس باندې لګاو هلته خزي ګنڈی اطرافو کې بیا موږ ته دا اخلو بیا ګنڈو کې
څنګه راځي خلک اخلي افغاني کمیسونه کنه
ولا معمولا فرق کوي مکه نو سر دی فرق دی د انتخاباته لپاره ډیر اوس کارونه د سه ضعیف شوی دي مکه به کار ډیر خو اوس هم فضل خی خدش موږ تقریبا دلته د لاس کله کې سدا کار کوم اوس پر ته راځي ان شاء الله
کوم رنگونه خلک په افغاني کالو کې ډیر خو
ورا فرق د بعضې بانجانی لکه ګلابي شین دغه رنگونه فولادي سره کومره لګیدې سه فرق هر کمیس فرق رنگونه فرق دی پر
د افغانې تر څنګ د کمیشنو تر څنګ مثلا نور څه چپنې د ماشومان د لپاره کالي یا د سه کوم نور ډیزاین کوي کنه کوي
من خو واسکټ لکه د شاده لپاره او ماشومان د لپاره خیسه خیسه کمیسونه سپین کمیس کمرچین ورته ګنډو او مهندسي کاتانی جنکیان د لپاره وړوکي ګنډو چپنې ګنډو د خو وسنه با خو چپن ډیر مور شوی دا
کوم خلک ډیر افغاني کې بشنه خوخی
ولاد از منګه تاسو سه محفلی شوخینه ورته یی کنه نو دی کې ټول غوندی معمول رسم رواج ډیر کلچر ده خو دی منګه د بهر ارز کې سه کوم غي محفلی د محفل فراغت د مکتب د پانتونی درجی دی کې خلک غوندی ولش منګه تاسو افغانانو د رسم رواج د فرهنګ ده کنه دا ډیر خلک خوخی مسئولین البته
ډیر مننه
تاسو نه مننه
د ژوند رنگونه پروګرام مریم توخی وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن هلمندوالی کې موش سوله خوړو. سمی اولاد کندهار لمیوند ولسوالی څخه لیکي طالبان باید اور بند وکړي. نیک محمد قران دوست لکندهار علی کی که امریکا په افغانستان کې دشتیا سوله غواړي خپل پوزیان دی وباسي. عزیز الرحمن لندنګرهار علی کلی د انتخابات خپل واک میسون دی ټول کارونه شفاف تر سره کړي بیا د نتیجه اعلان کړي که چا نه منله ولست به جواب ورکوي. حمیده نظری لکلات څخه لیکي که چلویش کال نور هم جنگ وشي خوراک به افغانان وي خیر په سوله کې دی. اتل لزابل پراستول اسمس کلی کلی دی طالبان باید وځپل شي ځکه چې په سوله باور نه لري. کریم شیداله مقوره لیکي د سولې دولسي حرکت ملاتړ کوم. معلم فضل ربی له هلمند لیکلی دی د هلمند لناوی ولسوالی چې د معلمینو معاشونه ځنډیدلی دی. دا خبری مجله مو هم دومره په بلې خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره